الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دفلار عظمت او شان درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول هاشمی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته چاچ په کتاب کې په ما باندې درود پاک اولی کلو تر سو پوره چې زمانم په هغه کې موجود وي فرښتے به د هغه د پاره استغفار یعنی د بخښنې دعاګانې کوي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د مور د محبت سره سره د پلار د محبت اظهار هم پکار دی. وګو محترم اسلامیرونو، د مور پلار خدمت ډیر لوی سعادت دی. بعضی خلق د مور پلار د خدمت او د برکت نه ډیر لري اوسي، هغوی په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دا څومره لوی هستیانې دي. د مور په باره کې خو مونږه ډیر اورو چې د مور دعا د جنت هوا، د مور د خپو د لاندې جنت دی، د مور خپو ته د جنت چوکاټ فرمایلی شوی دی. مور موري، په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د مور موازنه د چا سره نشي کېدی. د مور په دنیا کې هیڅ نعم البدل نشته، خو د پلار د خدمت او ادب او احترام په باره کې هغه سیس په نظر نه راځي او نه د پلار سره د دومره محبت بد اظهار کی. حالانکہ زمنگ پر جون کے دپلار یو خاص اهمیت او کردار دے. د یو کس څلور زامنو، هغه بیمارو، د هغه یو زوی خپل ورونو ته یوه عجیبه فارموله پیش کړه چې تاسو درې واڼه په شریکه باندې د والد صاحب خدمت کوي او چې کله تاسو دومره لوی نیکی ګټئ نو بیا به د پلار په میراث کې حصہ مه اخلی، یا مال دا کار راکئ چې زه د والد صاحب خدمت وکم، ټول خدمتونه به کوم او په میراث کې به صحیح نه اخلم. ډیره عجیبه خبره ده. پیسې څوک پرېږدي؟ خو هغه ورور ته معلومه وه چې د پلار د خدمت اجر څه دی. نو درې واڼو ورونو وویلې، د دې نه به نوره ښه خبره سي هم ته د والد صاحب خدمت کوو په میراث کې سما. بهر حال دا فارموله وټاکلی شوله او هغه ورور د پلار خدمت شروع کړو. تر دې پورې چې پلار یې وفات شو، هغه خدمت کوونکي زوی په میراث کې حصه م وانغسته، ځکه چې وعده کړی وه زه به د پلار خدمت کوم خو په میراث کې به حصه نه اخلم. بیا څه وشو؟ چې یوه شپه هغه سم ناست و، په خوب کې یو آواز واورېدو چا ویل چې پلانکي زی ته لاړ شه او هلته کې سل دیناره یعنی د سرو زرو سل سکې موجود دي، هغه راواخله. دې کس په خوب کې د خبرې کوونکي نه پوښتنه وکړله چې آیا په هغه سلو دینارو کې برکت شته؟ هغه وویلې برکت پکې نشته. سهار چې راپاسېدو نو هغه کس خپلې ښځې ته وویل چې ما ته په خوب کې یو ځای راښودلی شوی دی چې هلته سل دیناره پراته دي، خو ما د اغستو نه انکار وکړو ځکه چې په هغه کې برکت نشته. خزه ورته ویلې چې یاره عجیبه انسانی، لومبه دې میراث پرېښودو، په هغې کې دې هم صحیح سوا نغسته او اوس درته سل دینارونه ملاوېدل، ته غریبه مې ناغستې به دې وکن. هغه وویلې زما هغه مال نه دی پکار په کوم کې چې برکت نه. په دویمه شپه باندې بیا سم ناستو، بیا په خوب کې هغه ځای ولیدلو چې لاړ شه په پلانکي ځای کې د سرو زرو لس اشرپۍ پرتې دي، هغه راواخله. هغه وویلې آیا پای کې برکت شته؟ هغه ته وویلې شو چې نه، برکت پکې نشته. سهار بیا راپاسېد، هغه کس خپلې ښځې ته وویلې نه، ښځې ویل چې عجیبه انسان یې، د سلو دینارو نه لسو لرالې، دا لس خو به دې اغستې وې کنه. ویلې چې برکت پکې نه وي نو زما نه دي پکار. په درېمه شپه باندې بیا سم ناستو، نو بیا په خوب کې هغه ځای ولیدو چې هلته یو دینار دی، هغه راواخله. هغه پوښتنه وکړه آیا په دې کې برکت شته؟ نو په خوب کې ورته وویلې شو چې آو په دې کې برکت شته. نو دا کس سهار راپاسېدو، هغه ځای ته لاړو او د هلته نه یو دینار راواغسته واپس کور ته راغی. دې نه پس هغه په هغه یو دینار باندې د کور والو د پاره دوه میان واغستل چې که نور څه نه وي نو نن خو به په کور والو باندې څه ښه خوراک وکړم. چې کله کور ته راغی او د دواړو میانو خېټې وشلولې، نو د هغه دواړو میانو په خېټو کې یوه یوه ملغلره پرته وه. دا ډېره عجیبه او ناشنا ملغلرې وې. هغه هغه ملغلرې د ځان سره کېښودلې. په هغه ورځ باندې باچا حکم وکړو چې زما د دې رنگ او د دې ډیزاین ملغلره پکار ده. د بادشاہ نمائندگان د ټول خال زرګرانو خوا لاړل، خو په یو ځای کې داسې ملغلره پیدا نکړه. اخر پته ولګېده چې په پلانکی محله کې یو کس دی د چا د مئی د خېټې نه چې داسې قسم ملغلرې راوتې دي چې د هغې په شان ملغلرې چاندې لیدلې. خلک په لټولو لټولو د هغه کور ته ورغلل چې ملغلره ولیدله، نو وویل چې د بادشاہ داسې ملغلره پکار ده. چې کله بادشاہ ته هغه ملغلره وښودلی شوله، نو هغه وویل چې آو همدا ملغلره ده. بیا د هغه ملغلرې د قیمت پوښتنه وشوله، نو پخوا به په دې خرو او په دې اسونو په دې خچرو باندې سامان راوړل کېدل. نو هغه کس ورته وویل چې دیرش خچرې سره زر، یعنی دې قیمت چې کم دی هغه دیرش خچرې سره زر قیمت تللی. بادشاہ دیرش خچرې سره زر په بوجو کې راوړل او د اغنې په اغمل غلره واغستله. د یو دینار برکت څومره شو تاسو لږ وګورئ. اغم لا اوس صرف یوه ملغلره خرڅه شوې ده. بادشاه دا ملغلره واغسته او د هغې چې کوم تجربه کار کسو هغه لی ورکړله. هغه بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت، په یوه ملغلره باندې صحیح طریقې سره ښکلا نه راځي، د دې جوړه پکار ده چې د دې په شان بله ملغلره میلاو شي نو بیا به د دې اصل قدر هغه زیات شي. بادشاه ویل یوه بله ملغلره ولټوي اگر که په دوچند د قیمت باندې ولې نه. بیا ملغلره ولټولی شوله خو چرته میلاو نه شوه. واپس خلک بیرته د هغه کس خواله لاړل. د هغه نه پوښتنه وکړه چې ایا ستا سره دې په شان ته که بله ملغلره شته؟ هغه وویلې چې د دې په شان ملغلره راسره شته دی، خو تاسو ته به اوس هغه په دوچند د قیمت باندې میلاوي. نو هغه د هغه کس نه په شپېته خچرو سرو زرو ملغلره واغستله. د دې واقعې نه موږ ته د پلار د خدمت کولو سره سره دا سبق هم میلاویږي چې بې شکل لږ مال په کوم کې چې برکت وي د هغه ډیر مال نه بهتر دی کوم چې د حرام وي او د برکت نه خالی وي. به هر حال هغه زوی د پلار خدمت وکړو نو الله پاک هغه د غیبی خزانو نه مالامال کو. دغه شان یوه مشهوره قرآنی واقعه په سوره بقره کې هم موجوده ده. بقره په عربی کې غوا ته ویل کیږي. په دې صورت کې د هغې غوا واقعه د کومه چې دنیا د ټولو نه ګرانه غوا وه، د کوم قیمت چې د هغې غوا سرمنه د سرو زرو نه ډکه کړی شوله او د هغه زمانې خلقو هغه زلمي له ورکړه کوم چې د خپلې مور خدمت کړی و، د مور تابیداری کړې وه د الله پاک. نو الله پاک هغه ته داسې غوا عطا کړه چې د هغې په شان غوا په ټوله دنیا کې چرته کې نه وه. خوږو محترم اسلامیرونو، د دې واقعاتو نه چې کومې خبرې زده کېدونکې دي په هغې کې د مور او پلار او د بچو دواړو د پاره سبق دی. مور پلار وایي چې د بچو د پاره وروسته ډېر څه پرېښودل پکار دي. وروره، د بچو د پاره خوی ګټم، د بچو د پاره کور جوړول دي، کارخانه جوړول دي، دا سوچ نه کوي چې د بچو د پاره حلال ګټي او که حرام، د بچو تربیت څنګه کوي. یاد ساتئ چې کوم کس د بچو د پاره مال پرېږدي او دنیا نه لاړ شي او د بچو تربیت اونه کی، نو که هغوی په هغه مال باندې حرام کارونه کوي نو عذاب به هم هغه ته میلاویږي. د حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ په باره کې راځي چې کله هغوی د دنیا نه رخصتېدل نو د هغوی سره ډیر لږ شان مالو. چا ورته ویل تاسو د خپلو بچو د پاره اس پرې نه خودل؟ نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یو ډیر ښکلی جواب ورکو. فرمای چې که زما بچی د الله پاک نافرمانه وي نو د هغې د پاره هیڅ نه پرېښودل صحیح دي، ولې چې هغې به دا په غلطو کارونو کې لګی. او که د الله پاک تابعدار وي نو الله پاک به د خپلو غیبی خزانو نه هغې له مال ورکي، هغې به په خپله باندې غنیان کی او د هغې په رزق کې به برکت واچوي. دلته دوه خبرې اهمې دي. لومړۍ خبره، نیک اولاد کوم چې د مور او پلار پرېښودل شوی مال په صحیح طریقه باندې استعمال کی. او دویمه خبره، حلال مال. که حلال مال لږم وي نو الله پاک به په هغه لږ مال کې د اولاد د پاره برکت واچي. په دنیا کې داسې ډیر مثالونه موجود دي چې عربپتیان خلک د خپلو بچو د پاره ډیر لوی لوی کاروبارونه پرېږدي او د دنیا نه لاړ شي، د هغوی بچي پرې غلط کارونه کوي، په لږه موده کې خپل ټول کاروبار تباه او برباد کی. خو غریب انسان به بعضې وخت د دنیا نه لاړ شي، د هغې اولاد به نیکانی، الله پاک به هغې ته داسې مال ورکړي او د هغې په مال کې به دومره برکت واچي چې هغوی به د خپل پلار نه هم په کاروبار کې مخکې لاړ شي. د الله پاک نه حلال رزق غوښتل پکار دي چې مولا جسم راکې نو حلال راکې، د برکت والا راکې، د خیر او د سکون والا راکې. که حلال لګم وي نو هغه ډیر د برکت والا وي. ډیر کروڑپتیان خلک په داسې بیمارو کې اخته شي چې ټوله شپه اوده کېدې نشي. خو یوه ګاډۍ لګوونکی غریب انسان د شپې په آرام سره اوده کېږي، پنځه وخته مونځ کوونکی وي او د هغه بچي تابعدار وي. معلومه شوه چې اصلي سیز د زړه سکون دی. نوټونه ضروری نه دي، د زړه سکون ضروری دی. پلار یو سایه‌داره ونه ده. یاد ساتئ چې پلار هغه سایه‌داره ونه ده کومه چې ګرمي په خپل باندې برداشت کوي او په بچو باندې سورې کوي. شپه ورځ کار کوي چې بچی مې په خیر سره خوراک او اسکا کو کی. مونږ ته پته نه لګیږي خو هغه خپل خواهشات قربانی او په مونږ باندې خوراک او اسکا کوي او زمونږ فرمایشونه پوره کوي. چې کله بچی بازار ته لاړ شي او فرمایشو کې چې بابا دا شیز را لواخله او بابا وګوره چې په جیب کې دومره پیسې نشته، خو بچی ډیر ضد کوي، پلار خپلې خرچې یو طرف ته کی او د بچی خواهش پوره کی. دا زمونږ والد صاحب زمونږ سره کړی دي، ستاسو والد صاحب ستاسو سره هم کړی وي چې په خپله باندې تکلیفونه برداشت کړي خو بچو له به اسانی ورکړي وي. یاد ساتئ چې د ونی د پانو لاندې سوره وی خو ونه د برن ډیره گرمی ځکه چې هغه ټوله گرمی په خپل باندې برداشت کوي. الله پاک مونږ ته پلا ډیر لوی نعمت را کړی دی کوم چې مونږ د ګوتې نه نیسی ګرځېدل راته رازده کوي. لار همیشه غواړي چې زما زوی ترقی وکړي. په دنیا کې عام طور خلک د چا ترقی نه خوښوي، خلک د حسد ښکار کیږي، خو پلار هغه خستی ده چې کله زوی ترقی کوي نو هغه خوشحالیږي، ځکه چې د پلار او د اولاد چې کوم رشته ده هغه بغیر د لالچ نه ده. هغه په خپله په غمونو کې خو خپل بچی غمجن کېدو ته نه پرېږدي. که بچی د مایوسۍ ښکار شي یا پرې بله سخته راشي نو هغه حوصله ورکوي، هغه ته وایي مه یارېږه مړه زه یم کنه، حالانکه هغه په خپله باندې مریږي. هغه په خپله هم په ټینشن کې وي خو په کور کې چاته نه وایي چې هغه په څومره پریشانو کې راګیر دی. هغه ته پته ده که بچو ته ویم یا د بچو مور ته ویم نه هغوی ټول به هم په ټینشن کې اخته شي. هغې په ټینشن کې د اخته کولو څه ضرورت دی، زه یم کنه برداشت به کم. بیا کله قرضې اخلي نو کله سخت ژوند تېری خو خپل بچي هیڅ قسمه سختۍ ته نه پرېږدي. د مور پلار خدمت کوونکي خوش قسمت وي. یو وخت داسې راځي چې بچی ځوان شي او پلار بوډا شي، بیا د بچی نمبر وي چې هغه د پلار خدمت وکړي. یاد ساتئ چې که چېرې موږ ټول عمر هم د مور او پلار خدمت وکړو نو بیا هم د هغې د احسان بدله نشو ورکولی، ځکه چې هغوی په هغه وخت کې زموږ خدمت کړی دی کله چې موږ ګرځېدی نه شو، د خوراک څکاک چل راله نه راته، زموږ جامې نه وې، کمزوري وو. هغوی همت وکړو، زموږ پالنه یې وکړله او په خپلو خپو باندې ودرولو. اوس چې د هغوی د خدمت نمبر دی نو موږ له سعادت ګڼل پکار دی چې موږ د هغې خدمت وکړو. خوشقسمته دی هغه اولاد کوم ته چې د مور او پلار د خدمت کولو موقع ملاوي. ګنې ډېر مور او پلار خو داسې چې هډو د خدمت موقع به چوله نه ورکوي، زموږ په خدمت کولو د دنیا نه رسخت شي. انسان وایي چې موږ ته خواړو موقع ملاو نه شوله، تر اخره پورې راله پلار ګټله، پلار په موږ باندې مهرباني کوله، زموږ مور به موږ باندې مهرباني کوله، موږ له خو یې د خدمت کولو ډو موقع را نه کړله. په دې موقع باندې د دعوت اسلامي مبلغ رکن شورا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب عطاری مدظله العالی د خپلې مور بیبي ذکر وکړ او فرمایي زما مور بیبي چې کله وفات شوه زه هغه وخت په پاکستان کې نوم بلکې په بغداد شریف کې وم. ما ته کور والو ویلې چې په کومه شپه مور بیبي وفات شوه په هغه شپه باندې ډوډۍ هغې ځان له پخپله باندې پخه کړې وه. هغه وخت هم هغې د خپل خدمت کولو موقع موږ لرا نه کړه. هغې به د الله پاک په بارګاه کې دا دعا کوله چې الله پاکه ما د ځان نه علاوه د بل چا مو محتاجه کې. الله پاک د هغې دعا قبول کړله. بیا د هغه نه ډېر بدنصیبه څوک دی چاته چې د پلار یا د مور د خدمت کولو موقع ملاو شي او هغه دا ووایي چې زه د دې بوډا یا د دې بوډۍ د وجې نه پریشانه شوی یم، دومره پیسې به په مور پلار باندې لګوم. ډېر افسوس دی په داسې اولاد باندې کوم چې خپل مور او پلار خدمت بوج ګڼي. د خدای دپاره دا زموږ د پیسو نصیب دی چې هغه په مور او پلار باندې ولګي، ځکه چې ټول عمر هم هغوی پیسې لګولې دي، څه چې راکړې دي هم هغوی راکړې دي. موږ چې سم یو او موږ ته چې څه عزت هم ملاو شوی دی، شهرت ملاو شوی دی، دولت ملاو شوی دی، دا ټول د مور او پلار په وجه باندې، او په دې کې د پلار ډېر لوی کردار دی. زموږ د حالت داسې وي چې موږ بعضې وخت د پلار هغه شکریا هم قدرې نه ادا کوو. زموږ مور چې په موږ باندې څه خوري، زموږ مور چې په موږ باندې سسکي، زموږ مور چې موږ د خپلې سینې ته رانږدې کوي، زموږ مور چې موږ د سسیز راکوي، نو مور له پیسې څوک ورکوي؟ څوک یې ګټې ورله راوړي؟ پلار د کور د ټول کور ستن وي، خو څوک هم د هغه شکریا نه ادا کوي او د هغه په دې تکلیف باندې نه پوهیږي. پلار د ټول کور محسن او د کور د پاره سایه داره ونه ده. څوک چې محنت کوي، موږ له سوری راکوي، موږ ته راعطا کوي، زمون سره چې سم دی هغه زمون د پلار دی. دا زه نه ویم، زمون خوګا قوم مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک دور د درد نه یو ډکه واقعا ووري. د خوګا قوم مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په بارګه کې یو زوی د خپل پلار شکایت وکړ چې حضور زما پلار زما مال په زور باندې غستل غواړي. نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل خپل پلار راوله. پلار یې راوستو. نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل ستاسو وی چې ته د مال اغستل غواړي. هغه ارزو کو حضور دنه دا پختنه امو کوي چې مال ته واخلم نو څه پکوم؟ د دې بچنه چې زما مال واخلم نو څه پکوم؟ د دنه چې پیسې او غواړم نو په هغه باندې څه کوم؟ د خپل عزیزانو خپلوانو میلمستیا پکوم، د خپل بال بچ په ضرورتونه لګوم. لا خبر جاری وی چې په دې کې جبرئیل امین علیه السلام حاضر شو او وی ویل حضور دې پلار په زړه زړه کې
یو څو شعرونه جوړ کړی دي، له هغه شعرونه هغه نه دي ویلي. حضور تاسو ورته وایئ چې هغه شعرونه راته ووایا. نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم غیبی خبر ورکو، ارشاد یو فرمایلو چې تاسو شعرونه جوړ کړی دي کوم چې اوسه پورستا په خلو باندې لاندې راغلی. په دې باندې هغه ویلي، الله پاک همیشه ستاسو د معجزو په ذریعه باندې زمونږ زړه د زړه یقین او بصیرت زیاتی. بیا هغه پلار د نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم ته هغه شعرونه وویل، د کوم پښتو ترجمه چې داده، چې بچیا ما تاله خوراک درکو، چې د کله نه ته پیدا شوی چې ته وړوکی وې زما په ګټه باندې بیا بیا مور کړی شوې، کله چې بعد یو بیماری غم جوړېدل او په تا باندې براتلله، نو زه به ستا د بیمارۍ په وجه ټوله شپه ویښوم، زما زړه به ستا د مرګ نه ویرېده، حالان کې ما ته ښه پته وه چې مرګ یقیني دی او په ټولو باندې مسلط کیږي. زما سترګې به داسې بایدلې لکه هغه مرض کوم چې د شپې تا ته شوی و، نه چې ما ته، داسې به و لکه چې ما ته شوی و، یعنی بیمارېدلې به ته او تکلیف به ما ته و. زه په ناقلاره کېدلم، ما ته داسې وپاللې چې کله ته لوی شوې او تر دې حده پورې را ورسېدلې چې زما تمه پیدا شوه چې ته به اوس زما په کار راځې، نو تا زما بدلا په سختۍ او بدزبادۍ سره راکړله. ای کاش چې تا د پلار د حق خیال نه ساتلو، نو همداسې سلوک به دې را سره کړی وی لکه څنګه چې یو ګاونډي د بل ګاونډي سره کوي. دومره خو به دې زما خیال ساتلی وي. هغه دردېدلی پلار چې کله نبی رحمت صلی الله علیه و آله و سلم دا شعرونه واوریدل، نو د رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم د سترګو مبارکونه اوخ کې روان شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم اغه ځوان د گریوانه اونول ورشاد او فرمایلو، اذهب انت و مالک لابیک، زا ته اوستا ټول مال ستا د پلار دی. وګو محترم مستمعینو، تاسو کتل چې زما آقا صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایي چې ته او ستا هر څه ستا د پلار دی. نن سبا چې پیسې ورکوي نو زوی وای دا زما دی او دا ستا دی، څومره درکم؟ بیا بیا ولې پیسې غواړې؟ پلار خو د خوراک په وخت باندې چرم دا نه ویلي، بلکې په خپله به نه خوړله، مونږ له به را کوله، خپل خواهشات به ختمول او مونږ به یې پاللو. بابا په خپله باندې نوې جامې ډېرې کمې اغوستي، خو مونږ له به نوې نوې جامې او نوې نوې پیزارونه راوړل. څه چې مونږ غوښتل زمونږ پلار به راوړل. چرته مونږ دا سوچ کړی دی چې زمونږ پلار د ځان دپاره چرته څه اغوستي دي؟ چرې دا ویلی دی چې نن مې دا پیزار ډېر خوښ شو نو دا مې د ځان دپاره راوړی دی؟ نه نه، بلکې د پلار په خوله باندې به همیشه دایي چې د خپل زوی دپاره مې دا راوړی دی، د خپلې لور دپاره مې دا راوړی دی، د خپلې ښځې دپاره مې دا راوړی دی. مور پلار کمالي هستیانې دي، دوی د ځان دپاره نه، دوی د ځان دپاره ژوند نه کوي، د خپلو بچو دپاره ژوند کوي. او چې کله بچی لویش او د مور او پلار سره بې ادبۍ والے سلوک کوي، زړه ازارونکي جملې وایي، نو په دې باندې د مور او پلار زړونه څومره دردېږي. په کتابونو کې د پلار ادب تر دې پورې لیکل شوی دی چې زوی دې د پلار په مخ کې داسې لکه څنګه چې غلام د آقا په مخ کې. پلار چې کله زوی ته څه حکم کوي نو زوی دې پله بیک وایي. دا د پلار په زوی باندې حق او ادب دی. نن سبا حالات دې تر رسیدلي دي چې زوی پلار او پلار غلام جوړ شوی دی. اوس چې مور پلار وایي چې زوی لږې پیسې مې پکار دي، نو زوی ته انکار کوي چې زما سره پیسې نشته. یا پلار وایي چې زوی دلته لږ راش لږ کار مې دی د سره، نو زوی ورته وایي چې زما سره وخت نشته. په حدیث پاک کې دي چې د ټولو ګناهونو سزا که الله پاک غواړي نو د قیامت دپاره به اوساتي، خو د مور او پلار د نافرمانۍ سزا په ژوندانه باندې په دنیا کې ورکوي. د دې رد عمل بدای چې د هغه به خپل اولاد نافرمانه شي. مشهور واقعا ده چې یو ځوان واده وکړو، د هغه پلار بوډا او ټوخېدو به، د هغې ښځې ویل چې دا بوډا د کور نه وباسه، هر ټایم راته ټوخېږي. زوی د ښځې غلام جوړ شوی و، هغه خپل پلار د ځان سره کو چرته په شاړه کې پرېښودو. پلار یې وویل، ای زویا په دې یخنۍ کې ما چرته پرېږدی؟ ما له یو کمبل خو راکه. د هغه سره د هغه وړوکی زوی امو، هغه خپل نیکه ته وویلې زه ستا دپاره کمبل راوړم. چې کله هغه ماشوم کور ته لاړو کمبل یې راوړه، نو هغه نیمه کمبل راوړله. هغه نافرمانه زوی د خپل زوی ته وویلې، تا دا نیمه کمبل ولې راوړله؟ هغه وویلې، نیمه مې د دې دپاره راوړله چې کله تاسو بوډا شئ نو تاسو خو به هم زه چرته کې پرېږدم کنه، نو په هغه وخت کې به تاسو ته هم د کمبل ضرورت راځي، نو زه به دا نیمه کمبل تاسو له درکوم. بیا د هغه نافرمانه زوی په سترګو کې اوښکې رالې. هغه په دې خبره باندې پوه شو چې نن زه د خپل پلار سره سکوم، سبا به عمده زما اولاد زما سره عمده قشانته کوي. دا
د پلار شفقت چرم مې روي. مخکې به مونږ اوریدل چې په یورپ او امریکا وغیرہ کې اولډ هاوس دي، اوس خو په پاکستان کې هم جوړیږي او دلته هم خلک خپل مور او پلار چې کوم دی هغه اولډ هاوس ته بوزي. اے نادان انسانا، دا د جنت دروازه وه، څوک چې د کور نه اوباسي او اولډ هاوس ته بوزي، که په ځوانۍ کې د بوډا پلار ټوخېدل په تا باندې بد لګي، نو دا سوچ نه کې چې مونږ خو د هغې په بستره کې متیازم کولی، خو هغه وخت خو والد صاحب مونږ لته نه ده راکړی او د کور نه نه وخ کړی. چرته دا سوچ مو کړی دی چې والد صاحب زموږ په ماشومتوب کې څومره شپې په ویخه تیرې کړې دي. په دې ټولو خبرو باندې انسان اله پوه شي چې کله هغه په خپله باندې پلار جوړ شي، نو بیا هغې ته پته ولګېږي چې بچې څومره تنګول کوي. اوس خو ډېرې اسانۍ راغلي دي، د بچو دپاره پیمپرې راغلي دي، نور هم قسمه قسم اسانۍ راغلي دي. سوچ کول پکار دی چې ډېر څلوېښت کاله مخکې چې کله مونږ ماشومانو، هغه وخت خو به د دې سره پیسې هم نه وي، نور سهولیات هم نه وو، نو بیا به دوی زموږ پالنه څنګه کوله. دا خبره د خاص طور ماشومان او ځوانان همیشه یاد ساتي چې د عمر یو داسې سره راځي په کومه کې چې د انسان د بوډا کېدو نه پس واپس ماشوم جوړیږي. لکه چې دا یو پوره سرکل دی، ماشومتوب، ځواني، بیا بوډاتوب، بیا د بوډاوالی او ماشومتوب یو لیول لري. لکه څنګه چې ماشوم په خبره باندې نه پوهیږي، دغه شان ته کې بوډا په خبره باندې پوهیږي. که د ماشوم د پوهې لیول کم وي، نو د بوډا د پوهې لیول هم کمیږي. منګه وایو چې بابام شو بیا هم دومره عزت کې، وروره دا اوس د شپېتو کالو مه ګڼه، بلکې د دوی ته اوس د شپږو کالو ګڼه. د شپږو کالو ماشوم چې کله عزت کوي چې پلانکې سیز راکه، نو هغه وخت د ماشوم سره څوک جګړې کوي، بلکې په زړه بلکې په هغه باندې زړه خوږیږي. د پلار عمر شپېته کاله دی، د هغې د پوهې لیول کم شوی دی، بیا په هغې باندې هم زړه خوږیدل پکار دی. چې کله والد صاحب بیا بیا عزت کوي یا خبره نه مني، نو هغه وخت پوهېدل پکار دی چې زه اوس د شپږو کالو د ماشوم سره خبرې کوم. په داسې کولو باندې به د پلار خدمت ته مسام شي او د هغې یوه خبره به هم در باندې بد نه لګېږي. عام طور غصه په دې خبره باندې راځي چې دا زما په خبره باندې ولې نه پوهېږي. ړومبی خو غصه راتلل نه دي پکار، بدنصیب به دي هغه خلک کوم چې په دې عمر کې هم په مور او پلار سره بدتمیزي کوي. چې څه کرې هغه بریبي. منقول دی چې یو زوی د پلار نه ډېر تنګ شو، هغه خپل پلار په ګاډي کې کېنولو او منصوبه یې جوړه کړه چې پلانکي نیر ته ورسېږم، نو هلته به دې کوله ورکم او به غورځوم. هغه چې کله خپل پلار روان کو او د هغه نیر پل ته ورسېدو، نو پلار یې پوه شو، ویویلې زویا دلته نه، لږ مخکې کوم ځای کې چې دا نیر جوړ دی هلته مې غورځوه. زوی ویل چې تاسو دا څه وایې؟ هغه ویل ځکه چې ما هم خپل پلار په دې ځای کې غورځولی و. نن چې څه ته زما سره کې، ما هم د خپل پلار سره داسې کړیو، د کومې چې ما ته نن بدله میلاویږي. په دنیا کې بدله میلاویږي کوم اولاد چې د خپل پلار ادب نه کوي، نو وروسته د هغه اولاد هم د هغه ادب نه کوي. که چېرته کې تاسو ماشومان د خپل پلار په لاسونو ښکلولو باندې ووینئ، نو د هغې نه پوښتنه وکړئ چې تاسو به د خپل پلار ادب او احترام کولو؟ هغې به ضرور وایي چې الحمدلله ما د خپل پلار احترام کړی دی. څوک چې د خپل پلار احترام کوي، الله پاک د هغه اولاد د هغه فرمانبردار جوړي. ځکه د خپل پلار سره محبت کوي، د هغه ادب کوي او د خپل پلار صله حوصله مه خرابوي. ځینې خو داسې نادان دی کوم چې د خپل پلار سره اړو خبرې نه کوي، نه ورسره ملاویږي. مور خپل زوی زما د زړه ټوټې په اواز سره رابلي، سینې ته راجوختي، د محبت نه ډک ډک الفاظ ورته وایي. پلار اگر که په واضح او صفا الفاظو کې داسې نه وایي، خو په حقیقت کې هغې د خپل اولاد سره محبت کوي. ځکه خو د اولاد د پاره هر څه کوي، هغه یې په خوله باندې نه وایي، خو د هغه په زړه کې هم د خپل اولاد د پاره ډېره همدردي موجود وي. کم از کم دا خو تسلیم کوي، د پلار د محبت خو چرې هغې له سله ورکوي. چېرته دې زوی یم، پلار ته وایي چې نن چې زه سیمه، نو دا ستاسو په وجه باندې یمه. د دې په اورېدو نه پس به یقینا چې د پلار په سترګو کې اوښکې راشي. خلک صرف د مور سره محبت کوي او د پلار سره جګړې کوي، دا سیندې کول پکار. د پلار ادب او احترام هم لازمی دی. د الله پاک آخری نبی رسول هاشمی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی، پلار د جنت منځنۍ دروازه ده. اوس تا خوخه ده که د دې حفاظت کې او که پرېږدي. په یو بل حدیث پاک کې ارشاد فرمایلی دی، زوی د خپل پلار حق نشي ادا کولی تر دې پورې چې زوی خپل پلار غلام بیا مومي او هغه واخلي و آزادی کی. په یو بل ځای کې یو ډېر اهم سیز ارشاد فرمایلی دی چې د رب رضا د پلار پر رضامندۍ کې ده او د رب ناراضگی د پلار په ناراضگی کې ده. په آسان الفاظو کې داسې وایي چې د چا پلار د چا ناراضي، د هغه رب د هغه ناراضي دی. او د چا پلار چې د چا ناراضی نو د هغه رب د هغه نه ناراض دی. د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته یو کس حاضر شو، عرض یې وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زما د ښه سلوک د ټولو نه زیات حقدار څوک دی؟ ارشاد یې وفرمایل استا مور. بیا عرض وکړو د دې نه پس څوک؟ ارشاد یې وفرمایل استا مور. بیا عرض وکړو د دې نه پس څوک؟ نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دریم ځل باندې مرشاد وفرمایلو استا مور. هغه بیا عرض وکړو د دې نه پس څوک؟ نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل استا پلار. د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په خوله مبارکه باندې چې کوم لفظ راځي هغه د حکمت نه ډک وي. اخر حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درې کرته د مور په باره کې او یو ځل د پلار په باره کې ولې وفرمایل؟ د دې په وجه بیانولو علما کرام کثرهم الله علیه السلام فرمایي چې د مور درې احسانونه دي. مور اول نمبر، مور نه هم میاشتې بچی په خېټه باندې پالي. دویم نمبر، د زیږون یعنی د پیدایش په وخت تکلیف برداشت کوي. دریم نمبر، د ماشوم پالنه کوي. او پلار یو احسان وي چې د بچی پالنه کوي. د پلار اگر که یو حق او د مور درې حقونه دي، خو د دې هیڅکله دا مطلب نه دی چې د پلار به اړو ادب نه کې. بلکې علمای کرام فرمایي چې خدمت ته د مور ډیر کوي او عزت ته د پلار ډیر کوي، ځکه چې هغه ستاسو د مور خاوند دی او ستاسو د مور د سر تاج دی. سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه لیکلی دی چې که د مور پلار په خپل منځ کې جګړې، نو زوی له پکار دی چې د پلار په ملاتړ کې د مور سره او د مور په حق کې د پلار سره جګړه نه کوي. زوی ته د چا سره هم د جګړې کولو اجازت نشته. دله هلته کې د ادب نه کار اخیستل لازمی دی. یاد ساتئ چې مور پلار دواړه د احترام قابل هستیانې دي. د دواړو ادب او احترام کوي او هغوی ته د محبت نه په ډک نظر باندې ګوري او د قبول شوی حج ثواب ګټي. په حدیث پاک کې دی کوم نیک اولاد چې د خپل مور پلار طرف ته د محبت په نظر باندې وګوري، نو الله پاک به د هغه د هر یو نظر په بدله کې د هغه د پاره د یو قبول شوی حج ثواب ولیکي. د حج ثواب په کور کې موجود دی، خو د محبت والا نظر په کار دی. نن اولاد په کوږ او ویرونکي نظر خپل مور او پلار ته ګوري. په داسې اولاد باندې افسوس دی د کوم سره چې د خبرې کولو نه مور او پلار ریږي. مور چې د کوم یو زوی سره د خبرو کولو نه ویریږي، چې که خبره وسره کوم نو زوی به راسره جګړه کوي، انخلي به راسره. هغه لور د کوم سره چې د خبرې کولو نه مور ویریږي، داسې زوی او داسې لور د څه کار؟ په کار خدا وه چې کله مور پلار خبره وکړي نو په جواب کې د لبیک آواز راځي. چې دا انداز مونږ ته شریعت راخای، خو اوسنی اولاد په دې خبره باندې نه پوهیږي. د وفات شوو مور او پلار د راضي کولو طریقه، ډیر خلک دسی د چا مور او پلار چې د خفګان په حالت کې دی دنیا نه رسخت شي، اولاد هغې نه راضي کوي، بیا ورسره رستو احساس پیدا شي چې دا مونږ څه وکړل. یاد ساتئ چې پلار راضي وي نو رب راضي وي. که د چا مور پلار د دې دنیا نه په خفګان په حالت کې رسخت شوی وي، نو علمای کرام کثرهم الله السلام لیکلی دي چې بیا اولاد له پکار دی چې د مور او پلار د ایصال ثواب د پاره خې ډېرې نیکۍ وکړي او د هغې د پاره د بخنې دعاګانې کوي. یاد ساتئ چې نیکي صرف په پیسو باندې نه کیږي، یا صرف جمعه جوړول نیکي نه ده، مونځ کول هم نیکي ده او د قرآن مجید تلاوت کول هم نیکي ده. کوم اولاد چې د خپل مور او پلار د بخنې د پاره دعا کوي، نو د الله پاک د رحمت نه امید دی چې هغه به د هغوی روحونه د هغه نه راضي کړي او هغې په فرمانبردارو کې شامل کړي. اوس هم وخت دی په خپل باقی ژوند کې د خپل مور او پلار د پاره دعاګانې کوي. په قرآن کریم کې الله پاک د مور او پلار د پاره دعا کولو طریقه بیان کړې ده. ارشاد فرمای چې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ترجمه کنز العرفان، او دعا کوه چې ای زما ربه، ته په هغوی دواړو باندې رحم وفرمای څنګه چې هغوی دواړو زه په ماشوموالي کې ساتلی وم. الله پاک دې زمونږه په مور او پلار باندې رحم وکړي او د هغوی د جنت نصیب کړي. په دې موقع باندې رکن شورا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب عطاری مدظله العالی د خپل والد صاحب په ذکر کولو باندې وفرمایل چې زما والد صاحب چا چې زه د ګوتې نیولی وم او ګرځېدلې راته ښودلې دي، یو څو ورځې بیمار و. که دا ویلی شي چې د الله پاک په لاره کې تللی و، نو دا خبره به غلطه نه وي، ځکه چې هغه جومات ته د مونځ د پاره تللی و، هلته ناڅاپه را پرېوتو، سر یې زخمی شو چې له وجې هسپتال ته یوړی شو او بیا هغوی کور ته روغ رانلو. الله رب العزت دی د هغې درجې اوچتې کړي او د هغوی په وسیله دې زموږ بې حسابه بخنه وشي. واقع ده چې مور او پلار ډېرې عظیم هستیانې دي. الله پاک دې زموږ د دې عظیمو هستیانو قدر را نصیب کړي. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرزق کے دا پرختیا نسخہ دا خوک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے دا چاچ دا خوخ وی چ دا ہاغ پا عمر او رزق کے دے اضافہ اکڑے شی نو اغل پکار دے چ دا خپل مور او پلار سرا خص لکو کی او دا خپل خپلوانو سرا سلی رحمی کی. پرزق کے دا بے برکتی وجہ دا خوک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے بندہ چکل دا مور پلار دا پار دعا پریگ دی نو دا ہاغ رزق قطشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.